ترنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیر اوري چې د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له ډلې څوارلسو یې د ټاکنو پر ځای سوله لومړیتوب ګڼلی. بیا مو هم هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره په روانه نیم ساعته خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي غندلې دي. د فرا امنیتي چارواکي وايي په تیرو دوه میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، او د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی غندلې دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی.
د افغانستان تاکید همیشه پر دی و چې ترهګری موږ سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي او دی چا هم په ګټه نه ده. لاندې عمل به ټول په ګډه مقابله وکړو او پر وړاندې ودرېګو. موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل که په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
راپورونه وایي د طالبانو د مشر مولا هبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټي ښار په یوه جمعات کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چاودیدونکي مواد په جمعات کې دننه ځای پر ځای سوي وو، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. دا پیښه په کوچلاغ سیمه کې چې د کوټي په 25 کیلومتره کې موقعیت لري پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. اسلامي افغان اژانس او رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړي چې په خپل مولا هبت الله د پیښې په مهال په جمعات کې نه وو، خو وایي ورورې چاودانه کې وژل سو. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلې. د فرام امنیتي چارواکي وايي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د فرا امنیه قومندان غلام محی الدین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو ته باندې لس زره تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دی. وی په ځمکنیو عملیاتو کې 103 اتیاتنه دښمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي، او هم په هوایی بریدونو کې 533 تنه وژل سوی چې په هغوی کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والی مولوی عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوی فاضل او د طالبانو د مالی او لوژستیکي چارو مسؤل مولوی صادق شامل دي. د فرا امنیه قومندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې ډېرې یې په شاتم بول سوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی سلاکار او افغان سوداګر د لاور عرب چې تازه له زندانه خوشې سوی له حکومت څخه غوړي چې د نیول کېدو علت وارزوي. ښاغلی عرب چې دوی نیمې میاشتې له وسلوالو مخالفینو سره د همکاري په تور په زندان کې تیر کړې تر لوی اختر یوه ورځ دمخه خوشې سو. نوموړي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پر ضد تورونه ناسم دي.
مون باندې کوم شواهد او کوم ثبوت پیدا شي چې موږ پیدا نه کړو. د حکومت نه غواړي زمونږ د محکمه او څارنوالۍ نه دا غواړو چې زمونږ موضوع تعقیب شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په همدې غونډه کې راغلی و وویل چې سوداګر باید په ناحق ونه ګواښل سي. افغان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو پر مهال ویلي و چې له ښاغلي عرب څخه یې جعلي اسناد، پاکستاني تذکره، غیر قانوني وسله او زرګونه پاکستاني روپۍ ترلاسه کړي دي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جموں او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستانه غوښتل شوي چې باید د جموں او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 ماده لغوه کړې چې پر اساس د جمو او کشمیر کورواکي پای ته ورسېده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سوه. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه وکړه. د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو په یوې اعلامیې کې راغلي چې په دې برید کې یې له بې پیلوټ الوتکې استفاده سوې او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې یې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیې کې د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي. سعودي عربستان تر اوسه د دې برید پخلی نه دی کړی. حوثی یاغیانو چې تر ډیره د یمن د پلازمینې سنا او نورو سیمو کنټرول لري په وروستیو میاشتو کې د سعودي پر وړاندې بریدونه ډیر کړي دي. په غبرګون کې د ریاست په مشرۍ ائتلاف هم د حوثیانو مرکزونه په نښه کوي. د خبرونو پای
خبرونو ملازده راډیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشر مانی وی چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ یو نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میشه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است.
خاقلی صدیقی هم دارنگا دا وسلوالو طالبانو او دا امریکا دا متحده ایالاتو دا استازو ترمنز دا یوی هوکلی دا احتمال پر موضوعم دا افغانستان دا حکومت دا ریز نن شریک کرده. دا ساده رادیو خبریال دا خبری کانفرانس تورغلی ریپورت بایدر تا واورو. دا با هم واوری چی دا ولسمشری دا تاکنو لپاره دا ولس نماندانو کمپینی دفترون لدلی چخا څوار لسوی د ټاکنو پر ځای اصول لمړی توب غنلې. ازادي رادیو د ټولو ولس نمائندانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې دي او له دې ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف فدرام ټیمونو د ټاکنو په تر سره کېدو ټینګار کړی. د امنیتی ستونزو له امله به د هیواد په نهو ځنونو کې د استقلال جشن هسي چې په کابل کې لمانځل کیږي ونه لمانځل شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم دروړو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ناوخته په کابل کې په خبری غونډه کې هغه واضح رد کړ چې ممکن د دې تړون په لاسلیک کېدو سره امریکا سره د افغان دولت په خاني ته ټول تړونونه لغوه شي. ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک شي. رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات ترې اورو. افغان صاحب نور لتا سو اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ بدلون را نسی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ نوې تړون به ژمنې هغه ژمنې چې له افغانستان سره کړي دي یو ځل بیا تازه سي چې افغان حکومت وتوانېږي څو پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میرسه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است و ای به این معنا نیست که پیمانهایی که ما در گذشته امضا کردیم، پیمانهای استراتژیک، او ملغا شود. پیمانهای استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا، با کشورهای عضو ناتو پابرجا است. هیچ تغییر در اون پیمانها به میان نخواهد آمد. منطق پیمانی که با حکومت افغانستان امضا میشه یک تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې په لاسلیک کیدونکي تړون کې به اوربند کیږي، تاوتریخوالی به ختمیږي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره هواریږي او طالبان به سیاسي ژوند ته راګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدلې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزیه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ به نهم پړاو د سولې خبرې چیرته او کله پیلېږي، او دا معلومه نه ده چې د سولې ممکنه لاسلیک کیدونکي تړون به کله لاسلیک کیږي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه دوستانو رحمت الله افغانو چې له کابل څخه د افغان دولت د هغه څرګندونو په اړه خبر کړو چې ویلې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون بل افغانستان سره د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. همدارنګه مدام واوریدل چې په د افغانستان وبخیده طالبانو او د امریکا ترمنځ د روانو خبرو او احتمالي توافق په اړه نظر سرګن کړی دی، او ویلې دي چې تر اوسه پورې دغه توافق جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، او دوی په تمه دي چې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو د غونډې په جزئیاتو خبر شي. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر عام افغانان وایي د افغان حکومت او امریکا ترمنځ باید د همکارۍ ژمنې دایمي شي او ورباندې ډاډمن شي. دوی همدارنګه د هغه څه په اړه هیله مندي لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانې خبرې اترې دي. ناجیه صافی پرې ریپورت لري.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړي، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مندي چې دا خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
دا خبرې چې د ټرمپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دغه رڼا کې دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي، دا خبره په خیر ده، او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکړي.
د بداسې حال کې د چې ولسمشر ټرمپ تیره ورځ د افغان سولې په اړه له خپلو جګپړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځې ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو، او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوه اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمیر افغان څېړونکي د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ټرمپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزي ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولي چې ویلې دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شته. طالب نه دومره توان لري، نه دومره اتحاد لري، نه دومره رهبریت لري چې دا کار کولی سي. دا د ګراهم تشویش
لنزي ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي، او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزي ګراهم پرون د اګست په 14 مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر ټویټر خبره کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پاتې ورسید. دا لانه د سرګند شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان په کوټه خار کې په جمعات کې هغه 14 غندل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور پکې وشل شوی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي اعمالو مخالف دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
روسته له هغه چې د پاکستان په کویټي خار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور په جمعات کې په یوې 14 کې ووژل شو، د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه پیښه وغندله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم د وژل شو د هویت په اړه چې آیا طالبان دي او کوملکي کسان سو نه ویل، خو زیاته کړه چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي پیښه مخالف دی.
مونږ دغه حمله غندو. تروریزم د هیچا په ګټه نه ده. هر چیرې او په هر وخت کې چې وي او باید ټول د تروریزم پر وړاندې ودرېږو. مونږ له تروریزم نه زیان من یو، نو له همدې امله هر ډول تروریستي عمل چې په افغانستان کې دننه یا بهر کېږي مونږ هغه غندو مخالف یو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې 14 کې مواد د جمعات په منبر کې ځای پر ځای شوی وو. په یاد 14 کې د طالبانو د مشر د ورور په ګډون چې د جمعات ملا امام هم وو، 4 تنه وژل شوی او 22 لمنځکوونکي په کټاپیان شوی دي. د راپورونو لمخې د طالبانو وسنۍ رهبر ملا هیبت الله هم پخوا یوه موده د یاد جمعات ملا امام وو. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ وایي چې د دوی د راپورونو لمخې د ملا هیبت الله زوی په دغه 14 کې زخمی شوی دی. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان په خاوره کې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستان زال اوس هم په پاکستان کې دی.
پاکستان اوس هم له تروریستي ډلو رهبرانو یې ملاتړ کوي. که چیرې ملاتړ نه کېدی نو دوی به په ازادانه په هغې جغرافیه کې تګ راتګ نه کوه. نو دا مسله روښانه ده چې پاکستان په خپلو کړنو کې صادق نه دی.
دا چې اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چټکی شوي، آیا د طالبانو د مشر د ورور وژل کېدل به په دغه بهیر تاثیر ولري؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي
طبیعي ده چې تر یو بریده به د سولې خبرې متاثره کړي، خو زموږ تمه دا ده چې د ملا هیبت الله د ورور وژل کېدل به د خبرو د بنبست لامل نه شي.
په 2015 میلادي کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ټکنۍ کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه دا چې دغه پیښه به د سولې بهیر متاثر کړي څه نه دی ویلي. سیاسي کارپوه وحید مجده وایي دغه خبرې د سولې د بهیر د سبوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په خبره چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثر نه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو لډلې 44 د ټاکنو پر ځای 16 لومړیتوب ګڼلې. ازادي رادیو ته د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو ازادي رادیو د ټولو ولس کاندیدانو له کمپاینی دفترونو سره خبرې کړې چې له ډلې محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام ټیمونو د ټاکنو په ترڅ کې دوه ټینګار کړي. په 44 نورو کاندیدانو کې د ډاکټر عبدالله حنیف، اتمر حکیم، تورسن ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو ټیمونو له انتخاباتو وړاندې 16 د ټولو افغانانو لپاره اړینه بللې. خاطر پردي سره نورو جزئیات سره
په داسې حال کې چې لیوړخه د سولې خبرې د وی هوکړې امضا ته نږدې شوي، له بل خوا د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس ازادي راډیو له ولس نوماندانو له کمپاینی دفترونو سره په دې اړه خبرې کړې چې 16 لومړیتوب لري او که انتخابات. له دې ډلې 44 ټیمونه یې 16 د انتخابات په نسبت مهم او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایی رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوري ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته په دې اړه د سوایي
منګ ویل هر کله چې بایزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تضمینيږي موږ له هر څه نه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نوماند حکیم تورسن بیا وایي کپدې پوشم چې د سولې هوکړې لاسلیک کیږي او پر سبا یې ټاکنې کیږي غوړه بولم چې لټاکنو تیر شم. همدا شن راتلونکو ولسمشيزو ټاکنو لپاره بل نوماند محمد حنیف اتمر هم په وسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولی. د خاغلی اتمر د ټیم یو غړی صبغت الله تمیم ازادي رادیو ته وویل
زموږ په نظر سولې اولویت لري نسبته ټاکنو ته. ټاکنې په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مسایلو دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندانو له ډلې د دولت ساس ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساس ټیم یو وین جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې انتخاباته پروسه هم زمانه ورسره تاخير شي.
لطیف پدرام او احمد ولی مسعود هم هغه نوماندان چې ټاکونو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسول حبیب الرحمن پدرام ازادي رادیو ته پدیاړه داسي وایي
نظر مو یې اس کوم دولت ته
لی دی ویزما نظر دادی د دې لپاره چې اوسنۍ حکومت نشي کولای ملي اولې تمثيل کړي او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
دغه څوال سنمندان په داسې حال کې سولې تلمړیتوب ورکوي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اتم پړاو خبرو ورسته واشنگټن ته ستون شو. د خلیزاد د تګ وروسته د امریکا جمهور رئیس د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی. لدې ټولو سره هم مهال افغان حکومت هم ټینګار کوي چې د جمهور ریاست ټاکنې به د میزان په 28مه تر سره شي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او موږ دل چی دا ولسمشي د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو لړلې څوار لسوې د ټاکنو پر ځای سولې لومړیتوب ګڼلې. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي اوریدل شي. زموږ مزګرنۍ نیم ساته خبری مجلده د امنیتی ستونزو له امله به د هیواد په شپږو زونونو کې د استقلال جشن هڅې چې په کابل کې لمانځل کیږي ونه لمانځل شي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې چارواکو د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په پام کې و دغه لمانځنه د هیواد په وو زونونو کې د نندارتونونو په جوړولو او د ورزشلو په ترسره کولو وشي خو د ناامنیو له امله یوازې په کابل کې لمانځل کیږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
کندهار، ننګرهار، هرات، بلخ، بامیان او هلمند هغه ولایتونه دي چې د امنیتي ګواښونو له امله پکې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو سلمه کلیزه د جشنونو په نمانځلو نن منځل کیږي. د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمی کلیزې د نمانځلو د کمیټې مسؤلین وایي د استقلال جشن یوازې په کابل کې نمانځل کیږي. د دغه کمیټې د دارالانشا مرستیال فریدون الهام د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مو د هفت زون جشن داشتیم د هر ولایت
په پام کې ودغه جشن په وزنونه کې ون منځل شي. وختل مودغه جشن د دریو ورځو لپاره د کمپونو نندارتونونو د ماشومان او د سرکس په جوړولو ون منځو خو د امنیتي دلایل او عمل نن منځل کیږي یوازې په کابل کې منځل کیږي.
خاغلی الهام د هواد د استقلال د بیرته اخیستو د سلمی کلیزه د جشن د لګښتونو په اړه وویل تر اوسه 130 میلیون افغانۍ د پوهنې، حج او اوقافو، اطلاعات او فرهنګ او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست د سیمه ایزو ارګانونو ادارې او ملي رادیو ټلویزیون ته د دغه جشن د نمانځلو په خاطر ورکړل شوې دي. د خاغلی الهام په خبره د دغه جشن د منځلو کمیټې هم په دې برخه کې سبان د 100 میلیون افغانۍ لګولې دي. افغان حکومت د دغه جشن لپاره 340 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې دي خو د خاغلی الهام په خبره ممکن دغه ټولې پیسې ونه لګيږي. د دغه جشن د تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو لمخې په پام کې و چې د هیواد د استقلال د منځلو په خاطر د افغانستان بیرغ د فرانسې د ایفل او د دوبۍ پر برج خلیفہ ودرول شي خو د ډیر لګخ لامل زنلاس پسر شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه جشن لپاره د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې د امکان تر حده زیار باسي. د دغه وزارت وایاند نصرت رحیمی وایي
د پولیس په ګډون ټول امنیتی دفاعي د کشف او استخباراتو ځواکونو ګمارل شوي چې په هماغه بڼه چې لازمه ده په دې برخه کې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. اوس په مرکز ولایتونو کې چې خلک په واټونو کې وي او جشن کوي امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي.
سره له دې چې دغه وزارت د استقلال د جشن لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي، د چارو پوه یونس فکور وایي تر هغه چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ بشپړ همغږي رامنځته نشي، د استقلال جشن به په ډاډمنه توګه ونه نمانځل شي. شاه امان الله په 1298 لمریز کال کې د خپل حکومت په لومړیو کې له برتانیې نه د هیواد خپلواکي اعلان کړه. دغه اعلامیې د هیواد هغه 1.5 کلن محکومیت چې د 1999 میلادي کال د ګندومک له تړون سره سمون خوري ختم کړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې د راډیو لاري په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 13.15 اوریدلی شئ. همدارنګه په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه، ریپورټونه، لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې ویډیوګانو سره موندلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. ستاسو سمسونه مې په وړاندې غوړېدلی ګل زمان کمالزی د کونړ د مرکز نه وای، د کونړ خالواری ریاست څخه مننه کوو چې د اسادآباد ښار یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت په ملي بیرغونو پوښلې. مولوی مفکر د پکتیا نوراباد نه وای څو چې په افغانستان کې ټول خلک د اسلام احکام په سمه توګه عملي نکړي سول نه شي راتلی. د اتکولا بارگزی پونم د هلمند د ناوی نه یو دوست لیکلی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او داغه د لوړ رتبه چارواکو د افغانستان اړوند ونده چې کړي د ته خوشبین دی او د افغانستان لپاره ګټور څه لزان سره ولري. دوستانو، وسم رازو د خبرونی ورستی ریپورت ده. دا ولسمشری د ټاکنو لپاره د ولس نوماندانو کمپاینی دفترونو له وبخي د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه نه دی ورکړل شوی. په اړه یې واصل وسال رپورت راکړي.
که سهم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دی ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کال وړاندې شاوخوا 30 لوبغاړو سره تړون وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فریدو تک بیا د لوبغاړو په معاشونو کې ځنډ لنډمهاله بولي او لاملونو ته یې داسې اشاره کوي.
تاسو په دې سره معلومه ده چې دغه تړون چې د دې سره شوی دی، نړۍ وروسته نړیوال جام وشو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلی او همدا شانتي په ادارې په شتابر کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږ موډل پرځندې دي چې دا به د روزونکو د راپور پر اساس باندې لوبغاړو ته د دې معاشاتو اجرا کیږي. او
له دې وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزي هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوی تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هر شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خغل یوسفزی زیاته کړی چې لوبغاړي د ماستر لسکولو لپاره باید خپل فټنس، ورتیا او ښه ډیسپلین دوی ته ثابت کړي، خو د کرکټ د برخې یو شمېر سرونکو بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوبغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغه وروسته د خپل نوې ایجنډا عملي کړي. ل د ډلې د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مرستيال ابراهيم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشانه ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. خغل مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افراد او اشخاصو په خوخه پر مخ ځي. خو دا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، خغل مومن دي لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپل بودیجه کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بي ځای مصرف شوی ده، یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره سالم او سم
مناسب پلان نه لرلو چې کوم کوم ځایونو کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټبورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جبون ته تلي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بېلابېلو مالي ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي.
دوستانو پام دې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. بل نیم ساعته خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي. په سټوډیو کې دې له سره اوسئ.
تشکر از شما انصر.